Rack. ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زبه تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی او پده که شک نشتا چه خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوکمینه والو حامد سیماب سره د نوران ډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 28مه د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی 2مه او د 2021 میلادي کال د جنوري 14مه نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبر نو وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د بشري حقوقو لپاره د ډونالډ ټرمپ په نامې سره د سترې غمیزې په اړه ده. له دې وروسته بیا هم د تاریخ پاڼې نننۍ ورځې ته یوازې غلنده کتنه کوو. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایرانیو میرمنو په اړه نننۍ مطلب هم دراورو. بیا هم د ځلاند یون نومې اونیزو پروګرام د په دوام کې نن د نن ورځې برخه هم اورېدلی شي چې زموږ دا یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړی او تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تازه خبرونه، تبصرې او راپورونه او دغه راز مرکې او نور مطلبونه هم لیدلی او کتلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره به اوسئ. اوس هم د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د مځکې کوره به لا ټرمپ رژیم پرته لا ښه او غوره وي. د پاکستان لومړی وزیر د امریکا د خارجه وزیر وروسته ایرانی ضد څرګندونې له ملنډو ډکې وبللې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان فوجیانو ترمنځ په شخړو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي او د عراق د مبارزو چارواکو بایکاټول د امریکا د لالهاندې نخه ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په شپو ورځو کې په دوهمه شپه هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پښتون سره د تهران د حضرت امام خمینی په امام باړه کې دستورې ترسره شوې. په دغو دستورو کې ویناوال حجت الاسلام علی د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په دعاګانو، ذکر او عبادت کې د خلکو سرخیله بللې او د غرازی ویلي د پروردګار فیض او مهرباني او رحمت په درستو مخلوقاتو ورېږي. خود خداوند متعال خاص رحمت او فیض هغو کسانو ته مخصوص دی چې د هغه په درگاه کې لازیت خضوع او خشوع سره حاضرېږي. په دغو دستورو کې همداراز ناصر شهیدی هم د پیغمبر اکرم د ګران لور د شهادت په مناسبت ویر او مرسې ویلې. د امام خمینی امام باړې کې دغه دستورې له پنجشنبې ورځې راهیسې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پښتون سره پیل شوي او تر سبا پورې به دوام ولري. دا تهران رادیو درس کار کوونکي هم په دې مناسبه د اهل بیت علیهم السلام درستو مینوالو په تیره به تاسو خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. د مځکې کوره به د ډونالډ ټرمپ له رژیم پرته هم لا ښه او غوره وي. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف بیګا په یو ټولنیز پیغام کې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د رژیم شرمونکو او ترینګلو وروستیو شپو ورځو ته په اشاره سره ټینګار کړی د مځکې مخ به د دوی لشتون پرته لا ښه او غوره وي. د ایران خارجه وزیر ویلي هغه تاوانونه چې د ټرمپ رژیم بشریت ته رسولي دي د دغه رژیم د افراد پالو له نظره لا کافي نه دي. جواد ظریف دغه راز روښانه کړی ده د امریکا د ترهګرو په تور لیست کې د یمن د انصارو لا غورځنګ نامه زیاتول د انسان دوستۍ د خپس کې د لا بدترېدا لامل کیږي او دغه راز د دغه دروغجن او کرکجن رژیم په شرمونکو لا لهاند وروستیو شپو ورځو کې د ایران په ضد امریکا د خارجي وزیر مایک پمپیو جنگ غواړي دروغ، سولې او ثباته د بشپړ بې پاروایۍ او بې پامې خود نه کوي. په سپاه پاسدارانو کې نوې قدرت رامنځته شوی دی. زموږ خبریال راپور ورکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک کمانډان سردار تورن جنرال امیر علي حاجی زاده د پیغمبر اکرم اعظم صلی الله علیه و آله وسلم 19 نومې مانورې د لومړۍ مرحله په څنډه کې ویلې دي. د دغه مانورې لومړنۍ مرحله د دښمن په دفاعي ارکانو او د قوت په ټکو او ځایونو د يرغلونو ورته عملیات بللې شو، او په دغه مرحله کې لنو توغندیو او يرغلیزو بې پیلوټ الوتکو بریالۍ استفاده شوې ده. صدر حاجی زاده ویلي د دغه مانورې په لومړنۍ مرحله کې په پیل کې په ډرون الوتکو سره او د فرضي دښمن په دفاعي مرکزونو او اډو حمله شوي، او څو شوي ورسته توغول شو نو بالستیک توغندیو د فرضي دښمن مختلف مرکزونه او اډې تباه کړي. هغه دغه راز په پیغمبر اعظم 15 نومې مانورې کې کارول شوي تکتیکونه د تیرو کلونو د مانورو او عملیاتو او تجربو نتیجه بللې او روښانه یې کړې ده. دا نوو بالستیک توغندیو او ډرونز په کارولو سره نوي توانمنې رامنځته شوې دي، او په دغو عملیاتو سره د ایران د فوجي ځواک او پرسنل او دفاعي هوډ نور هم زیات شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر وایي نړۍ د مایک پمپیو په ایراني ضد تورونو هیڅ باور نه کوي. زموږ خبریال اسلام آباد راپور ورکړ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیګا دغه هیواد لا بول نیوز ټي وي سره په خصوصي مرکې کې د ایران په ضد د امریکا د وروستیو تورونو په غبرګون کې ویلي دي. د امریکا د خارجي وزیر مایک پمپیو وروستۍ څرګندونې د اسرائیلو د خوشحالولو لپاره یو خطرناک حرکت دی، خو نړۍ په دغو اداګانو هیڅکله هم باور نه کوي. عمران خان ټینګار کړی د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د مایک پمپیو تورونه او لال قاعدې سره د دغه هیواد اړوند ول هیڅکله منطقي نه دي، او دنیا دغه شان له ملانډو ډکې خبرې نه مني. د پاکستان لومړی وزیر دغه راز ویلي د امریکا خارجه وزیر په اصولي توګه د کرخې آخر ته رسیدلی دی، او په امریکا کې د اوسني حکومت مهلت نور ختم شوی دی. په عین حال کې د هغه تورونه ډیر خطرناک دي، او اصلي موخه یې هم د سیونستانو خوشحالول دي. عمران خان په ډاګه کړي هیڅ شک نشته چې مایک پمپیو د اسرائیلو د راضي کولو لپاره د ایران په ضد دغه شان بې اساسه تورونه مطرح کوي. البته شاید ممکنه ده هغه ځان د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاروي، او په همدې موخې سره د سیهونیزم د لابی د ملاتړ په جلبولو پسې وي. باید ټول دې په دې پوه شي چې په سیمه کې یوازې اسرائیل د ایران په کمزوري کولو پسې دي، او د مقاومت په ځای کې او په خپلو پښو په دریدا کې د ایران په شان یو هیواد هم نشته. په همدې دلیل امریکا له سوریه او عراق وروسته په ایران کې د ګډوډیو پر رامنځته کولو پسې ده. دا خبرونه له تهران ناوړي. په افغانستان کې د طالبانو او پوځیانو ترمنځ په شخړو کې زیاتې مرجوب لري وخت دي. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان په کندوز، لوګر، اوروزګان او بلخ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي مامورانو ترمنځ سخت نښتې او مغراض دوام لري. ویل کېږي په دغو ولایتونو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دواړو لورو په لسګونو کسانو ته مرجوب لا اوختي، او دغه راز د عامو خلکو وینه هم توی شوې ده. ویل کېږي د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې په شخړې کې د طالبانو د یو مهم کمانډر په شمول 9 وسلوال طالبان وژل شوي، او دغه راز په کندوز ولایت کې هم په امام صاحب ولسوالۍ کې 12 پوځیان وژل شوي، او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي په اوروزګان او بلخ ولایتونو کې هم د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په سخت نښته کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان شوي، او دوی زیاته وسله او وسایل هم ولجه شوي دي. البته په دغون خطو کې د حکومتي مامورانو د مرجول په باب څه نه دی ویل شوي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومتي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له اوږدېدا سره سم په دغه جنگ ځپلي افغانستان کې یو ځل بیا د وینو بهېدا او خونړې نښتې لا زیاتې شوې، چې افغان ولس یې په قطر کې له روانو بین الافغاني خبرو اترو نه هیلې کړې، او دا استعماري قدرتونه یوه جدي غوښتنه هم ده. زمونږ غږ لا تهران اوري. پر مبارزو عراقي چارواکو د امریکا بندیزونه د دوی لالهانتی ده. المیادین خبری چینل راپور ورکړی د عراق د الحشد شعبی ولسی مبارز ځواک مشر فالح الفیاض د بندیزونو په لیست کې د ابو فدک المحمداوی د نامې په شاملولو کې د واشنگتن فیصله د عراق د حاکمیت خلاف ورزي بللې ویلې دي. حشد و شعبی مبارز ځواک د عراق یو رسمي فوجي ارګان برخه ده چې د عراق د درستو قواو لستر کماندان یعنی لومړی وزیر څخه فرمان ترلاسه کوي. ښاغلی الفیاض ویلې دي د عراق هیواد او حکومت باید امریکا په وسیله د عراق د حاکمیت د دوامدارو خلاف ورزیو په مقابل کې دفاعي اقدام وکړي. د عراق کتاب حزب الله غورځنګ هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د امریکا لخوا د الحشد الشعبی مبارز ولسی ځواک د چارواکو بایکاټول لا مقاومت څخه د ماتې په وړاندې د امریکا د لالهندې نخه بللې او ویلې دي امریکا به په خپل دغه کار پښیمانه شي. په دغه اعلامې کې هم دارس ټینګار شوی ستره شیطانی رژیم امریکا چې په زور او ترهګرۍ سره پر ملتونو مسلط شوي د دغو ملتونو له پتمنو کسانو ویره او وحشت احساسوي تر دې چې خپل انډول یې له لاسه ورکړی دی او په اثر بدلې او لالهندې کې فیصلې کوي. ځکه د مقاومت چورلیز میړنیو امریکایي استکبار له چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. د عراق په لویدیځ کې د داعش دوه مهم کمانډران نیول شوي دي. زموږ خبریال راپور راکړ د عراق الحشد الشعبی ولسی مبارز ځواک مامورانو بیګا د دغه هیواد په لویدیځ الانبار ولایت کې د داعش تکفیری ترهګرې ډلې د دوو مهمو سرغنو د نیول کېدا خبر ورکړی دی. د دغه ولسی مبارز ځواک په اعلامیه کې راغلی دي دغه دوه جنایتکار داعشیان د الانبار ولایت د فلوجه خار په ختیځ کې د دغه ځواک او پوز په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي او د دوی لا پټنځینو زیات شمیر وسله مهمات تجهیزات او ډیر زیات چاودیدونکي توکي او وسایل هم کشف او شنکړې شوي دي. په عین حال کې د الانبار ولایت په لویدیځ کې په القائم سیمه کې هم د یوې امنیتي سرچینې پرون په اکاشات سیمه کې د سړک غاړې په یوې بم چاودنې کې د الحشد الشعبی ځواک د اتو مامورانو د ټپ کې دا خبر هم ورکړی دی. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوي دي د عراق د شمال نینوا ولایت په تالفر خار کې په یو لړ عملیاتو کې دوه بمونه او یو شمېر ځانمرګي جیکټونه او نور تجهیزات هم کشف او شنډکړې شوي دي. په عراق کې د داعشي جنایتکارو له ناکامۍ سره سره بیا هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې تکفیری جنایتکار شتون لري او وخت په وخت په ترهګرو اقداماتو لاس پورې کوي. د ملګرو ملتو استازي د ریاض او یمن د واکمنانو پوسټي جوړ شوی دی. ارنا خبری اژانس راپور ورکړی د یمن د ملي نجات حکومت د مرکزی ټیم مشر محمد عبدالسلام پرون په خپل ټولنیز پیغام کې ویلي دي د ملګرو ملتو استازي لا تالی چټي حکومت په ملاتړ او د هغو د مخو او منطق په منلو او په خپل بد کړچار سره د یمن په باب خپل نړیوال ماموریت غړېدلې او د خکېلو تالی چټو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ریاض او بوزوبه د واکفلانو ترمنځ په یو پوسټچی بدل شوی دی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دغه مسؤول مقام د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مارتین ګریفتس په کارچار په سختو نیوکو سره ویلي دي. ګریفتس خپل ماموریت هیر کړی او د یمن د مظلوم ولس او بېڅوکه خلکو په ځای د یرغلګرو په خپل منځي او شخړو توجه کړي او غواړي یرغلګر په خپلو کې سره پخلا کړي څو د یمن د مظلوم ملت او دغه هیواد د بیخ بنایو په ضد خپلو غیر انساني جنایتونو ته دوام ورکړل شي چې باید نړیوال ارګانونه دي لګریفت څخه د خپل ماموریت پښتنه وکړي. او د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیشن مشر او یو شمېر غړو د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې د وسلو د صادراتو د مجاوز د صادرولو په نسبت څخه خبرداري ورکړې ویلي دي. د ټرمپ حکومت د فارس خلیج سیمې ته د وسلو صادرات ودروي. دا و د دې مهال خبرونه. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوسام د بشری حقوقو لپاره د ډونالډ ټرمپ په نامې سره د سترې غمیزې په اړه تبصره دراورو. د بشری حقوقو د دفاعي ادارې اجرایی مدیر کنټروز د دغه نړیوال اورګان په کلنی راپور کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشری حقوقو لپاره یو غمیزناک کس بللې او ټینګار یې کړی. ٹرمپ خپل څلور کلنی پړاو کې بشری حقوقو ته په بشپړ ډول بے پروا پاتې شوی او حتی غلیمانه کړچار یې درلودلې دی. د ویلی دی دغه واقعیت چې ټرمپ په خپل هیواد کې پر بشری حقوقو سترګې پټې کړې دي او له هیواده بهر یې خپل سری او کرګړن اقدامات لمسولی دي، په نړۍ کې د امریکا اعتبار او دباو ډیر زیات کمزورې کړې دی. د ډونلډ ټرمپ سیاستونو او اقداماتو ته په اشاره سره د امریکا په داخل کې د بشری حقوقو په باب د هغه نه منونکي کارنامو ته د بشری حقوقو د دفاعي ادارې د دغه لوړ پوړي چارواکي اشاره په دې زمینه کې یو معنا پیدا کوي. ټرمپ په خپل څلور کلنی واکولۍ کې په امریکا کې د توکمیزو نفرتونو د زیاتولو لپاره پراخه هڅه کړې ده او په دې زمینه کې په خپلو ناسمو دریځونو سره د سپین پوستو د برلاسي خودلو او د توکم پرستو ګروهنو لرونکو افراد پالو غورځنګونو د فعالیتونو له دودولو او پراخولو سره ډیره مرسته کړې ده. د امریکا د کانګرس پخوانی ډیموکراټیک استازي لویس ګوترس په وینا اوس نور په سلو کې سل مشخصه شوې ده چې ټرمپ یو توکم پال کس دی او هغه ارزښتونه چې د زمونږ اساسي قانوني تضمینوي دی نه مني. لا بل پلو د ټرمپ په واکولۍ کې لا بل هر وخت زیات په امریکا کې دینی او توکمی لګکی ډیر زیات تر دباو لاندې ورغلی دي. د دغه چارې یو روښانه مثال د لاتینیا توکما کډوالو په ضد د دباونو زیاتېدا او له امریکا د دوی د وستلو لپاره بې مخنی اقدامات او دغه راز امریکا ته د ځینو اسلامي هیوادونو د خارجو د ورتلو د مخنیوي لپاره د ولسمشر د فرمانونو د لاسلیک کولو او اجرا له لارې د قانوني محدودیتونو منع کولو رامنځته کول دي. البته د ډونلډ ټرمپ په واکولۍ کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي تر ټولو مهم اړخ چې هغه پکې ډیر زیات رول درلودلې دی د تورپوستو په ضد په تیره بیا د امریکا د پولیسو لخوا د تاوتریخوالو زیاتېده. د دغې موضوع یو څرګند مثال د امریکا د میناسوټا ایالت په میناپولس ښار کې د مئی په 15مه نیټه د پولیسو د یو سپین پوستي افسر په لاس د جارج فلوید په نامه د یو تورپوستي په وحشي ډول وژلې د ټرمپ غبرګون و چې د امریکا د ټولنې په جوړښت کې د سیستماتیک شوي توکم پلنې په محکومیت کې په درستی امریکا کې د بې مخینی اعتراضونو مظاهرو د رامنځته کېدا لامل شو. ټرمپ د اعتراض کوونکو په ځپلو ټینګار او حتی ځینو هغو ایالتونو ښارونو ته یې د ملي ګارډ د لیږدولو فرمان صادر کړ چې پکې د اعتراضونو لمن پراخه شوې وه. ډونلډ ټرمپ د دغه توکم پال اقدام د محکمولو او د پولیسو د تاوتریخوالي له قربانیانو سره د خواخوږۍ په ځای د رنګین پوستو په وړاندې د امریکا د پولیسو د ظالمانه رویې ملاتړ وکړ. دا ډونلډ ټرمپ په وسیله د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزي یو بل اړخ د ایران د وینزویلا او کیوبا په څیر د امریکا د سلطګرۍ د مخالفو هیوادونو په وړاندې د هغه ظالمانه رویې سره اړوندېږي. ټرمپ د خپلې واکولۍ په پړاو کې د دغو هیوادونو او د دوی د ولسونو په ضد پراخ ظالمانه بندیزونه د خپل بهرني سیاست لومړیتوب وګرځول. په عین حال کې د امریکا خارجه وزارت په کراتو د دغه هیوادونه او د دغه هیوادونو ولسونه د بشري حقوقو په خلاف ورزي هم تورن کړی دي. په داسې حال کې چې ټرمپ د اسرائیلو او سعودي عربستان په شمول د امریکا د متحدانو په وسیله د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزي په زمینه کې په بشپړ ډول بې پروا دی او پرې سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د دفاعي ادارې د اجرایی مدیر کنټ روث په وینا د وینزویلا، کیوبا یا ایران په ضد د امریکا محکومیتونه هله پوچ او چټی شول چې له دې سره په یو وخت د سعودي عربستان او حتی د اسرائیلو ستاینه وشوه. سیونیست واشي رژیم د فلسطینیانو په ضد ټولو ستر او بوږنوونکي جنایتونه کړي دي. سعودي عربستان هم د بشري حقوقو په زمینه کې داسې تورتمه کارنامه لري چې ښکاره مثال یې د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په مستقیم حکم سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي بوږنوونکي وژله ده. په دې زمینه کې هم ډونلډ ټرمپ د سیاسي ملاحظاتو، اقتصادي او تجارتي ګټو په دلیل پرې سترګې پټې کړې او د سعودي عربستان د ولیعهد رټلو او محکومولو لپاره یې هیڅ اغېزشیندونکی اقدام نه دی کړی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت منوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو ش او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفات میستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا د څلورمې خور د میاشتې له 2مې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 14مې نیټې سره برابر ده. یو سل 15 کال پخوا د 1446 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه پر مکسیکو د امریکا په حمله سره د دواړو هیوادونو جګړه پیل شوه. د دغه جګړې د پیل لپاره د امریکا پلمه وه چې دوه کاله یې دوام وکړ. په مکسیکو کې د دغه هیواد د کډوالو زورول و، خو په اصل کې امریکا د دغه هیواد د یو شمیر سیمو په تیره بیا ټکزاس ایالت نیولو او په ځان پورې تړلو پسې وه. د دغه نابرابرې جګړې په پای کې امریکا د ټکزاس، کالیفورنیا، نوادا، یوټا، اریزونا او نیو مکسیکو ایالتونه ونیول. دیشم هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 28مه نیټه د ایران یو مبارز دینی عالم سید مشتبه نواب صفوي له خپلو دریو ملګرو سره د شاه د رژیم په پوځي محکمه کې له یوې فرمایشي محکمې وروسته په اعدام او پانسۍ کې محکوم شو او شهید کړی شو. نواب صفوي د جمعیت فدائیان اسلام مشر و او په 1415 هجری لمریز کال کې په یوې مذهبي کورنۍ کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې د علمي زده کړو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د زده کړو له ترسره کولو وروسته ایران ته راستون شو. نواب صفوي د شاه رژیم له جنایتو او پیلتیاو څخه په خبرېدو سره له دغه رژیم سره مبارزې ته مخه کړه چې بالاخره د شاه رژیم د عواملو لخوا ونیول او په داسې یوه ورځ له خپلو دریوو یارانو یعنی تهماسبي، ذوالقدر او واحدي سره چارمری او شهید کړی شو. او لننه څلور شپېته کاله پخوا د 1950 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه ایټالیایي ساز جوړونکی آرتورو توسکانینی مړ شو. هغه په 1918 میلادي کال کې وزیږید او په ځوانۍ کې له موسیقي سره آشنا شو. توسکانینی له پریمانو، تمرینونو او مشقونو او ګڼ شمیر هیوادونو ته له سفره وروسته د آرکستر مشرۍ ته ورسید. هغه د خپلې کلکې حافظې او د آپراو په اجرا کولو کې په ډیر دقت سره ډیر شهرت ترلاسه کړ او ګڼ شمیر آثار یې جوړ کړل، په دې ډول چې هغه یې د آرکستر د ټولو مشرانو او رهبرانو استاد ګڼلی دی. دغه ایټالیا سه دغه ایټالیایی ساز جوړونکي په 1450 میلادي کال کې له کاره لاس واخیست او درې کاله وروسته په 90 کلنۍ کې مړ شو. ایرانی میرمنی. ډیر عزت من اوریدونکو زموږ نیکه پیرزوینې و منی عزیزانو د خبرونه په ډیر شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې د ایرانی مېرمنې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، اتل ولان د یو ملت د وسونو بیلګدی او په همدې علت د خلکو ملي اعتماد او باور او په ځان باندې اعتماد زیاتوي. کله چې د ایران یو مسلمانه او ستر لرونکي ستردار میرمن اتل کیږي او ټول خلک احترام کولو ته مجبوروي، نو هغه یو لا ستر څخه ډک کار ترسره کړی دی. خوګور دن کو نن نه برخه مو د ایران د ایوی اتلوالی میرمنې معرفي کولو ته بیل کړي دي او دغه پروګرام هم د اسلامین خلاف درستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په ایوی وینا سره پیلو. د ایران د اسلامین خلاف معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ورزش د نفس پاکونې او رغونې کې داسې عمل او حرکت چې د انسان په خدمت کې دی ګڼي. طبیعي خبره ده، اسلام له هر هغه حرکت سره چې دغه ځانګړتیاوی ولري موافق نظر لري او دا یو ارزښت ګڼي.
عزیزانو، په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایران لمبو وهون کې میرمن الهام سادات اسخری خپل نوم د نړیوال ریکارډونو په کتاب یعنی ګینیس کې ثبت کړی. د دغه ریکارډ د رسمي مدرک د کورونا وایروس د خپرېدا په دلیل له څو میاشتې ځنډ وروسته ایران ته راوستول شو او د ایران د آزادې سیمې د لوړې شورا په سکرټریت کې مخکتنه وشوه. له دې مخکې هم د تهران لمبو وهونکې میرمن الهام سادات از غری په بوشهر سیمه کې خپل نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب ګینیز بوک اف ورلد ریکارډ کې ثبت کړی و. هغه په شپږ ویشت کلنۍ کې د ایران د کسپین سمندرګي په څنډه کې پروت د نوشهر ښار په ساحل کې په تاچلی کې سرحدي سیمه کې د 12 کیلومتره مزل په کولو سره په 50 ساعتونو کې د آزاد اوبو په څنګه کې نوې نصاب حد ثبت کړ.
خوګو دوستانو، میرمن الهام سادات اصغری د دیار له سوا شپیتم هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په اتلسمه نیټه زیږیدلې ده. هغې له 15 کلنۍ څخه په اوبو کې لمبو وهل پیل کړل. میرمن الهام سادات اصغری په 13 کلنۍ کې په اوبو کې د ډوبیدونکو کسانو د ژغورنې مدرک ترلاسه کړ. هغه وایي، ما لومړی د هغه ستر مشکل په خاطر چې مې درلوده په سمندر کې ورزش کولو او هلته لمبو وهلو ته مخه کړه چې آرام شوم. الهام سادات بیا وایي، د خپل پلار د هڅونې په دلیل ما له دیارلس سوا اووه اتیم هجری لمریز کال څخه په جدي ډول په اوبو کې لمبو وهل پیل کړل او په دې څانګې کې د کیلومیټري ریکارډونو په شمول د سمندر په اوبو کې د بیلابیلو ریکارډونو په ثبتولو کې بریالی شوم. هغه د معمارۍ یا آرکیټیکچر په څانګه کې د کار پیژندنې په ساویا مدرک لري. میرمن الهام سادات کابو دوه کاله د ایران په کیس جزیرې کې د معمارۍ په پروژو کې څارونکي انجینیر وه. د تهران 39 کلنې لمبو وهونکي کلونه کلونه کېږي نیت درلوده چې د خپلې لمبو وهنې ریکارډ د نړۍ د ریکارډونو په کتاب ګینز بوک آف ورلد ریکارډ کې ثبت کړي او د دغه موضوع لپاره چې یې ترکیه او متحده عربی اماراتو ته سفرونه هم وکړل. میرمن الهام سادات اصغری د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې په تړلي لاسونو سره د نړۍ د لمبو وهونکي ریکارډ په څه د پاسه څلور زره او دوه سوه میټرو سره ثبت کړ او وتوانېدل په تړلو لاسونو سره د ایټالیا هیواد خارج پایلو ګالزری چې درې زره او پنځه سوه میټره لمبوي وهلې وه ریکارډ مات کړي. هغه وایي په تړلو لاسونو سره د لمبو وهلو دغه ریکارډ د ایټالیا د یوه خارج پایلو ګالزری په لاس کې وو او په تیرو لسو کلونو کې دغه ریکارډ چا نه و مات کړی او ځینو کسانو په دې موده کې هڅه کړې وه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې دغه ریکارډ مات کړي خو هغوی نه و بریالي شوي. خو زه وتوانېدم د ایران د بوشهر په اوبو کې په تړلو لاسونو سره په سمندر کې په درې ساعته لامبو وهلو سره مې نوی ریکارډ جوړ کړ.
بېشکه سپورت د انسان په لس سلامتیا او تندرستۍ کې مهم رول لري. په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ په دلیل ماشینونه د انسان ځای ناستی شوي دي، نو ځکه خو د کارونو د ترسره کولو لپاره بدني ځواک کم مصرفیږي. په دا ډول شرایطو کې هر ورځ ورزښت کول له تیر وخت څخه زیات ضروري شوي او په دې منظومان کې یو شمېر ورزشکاران په ډېرې انګیزې، ارادې، ملاتړ او ډېر تمرین او پرکټس سره د سپورت په سیالیو کې ګډون کوي او لوړ مقامونه ترلاسه کوي او کله ناکله ریکارډونه هم ثبتوي. دا خبره چې د ایران یو انجلۍ د لمبو وهلو په څانګه کې دا ډول ریکارډ ثبت کړي د ډیرو خلکو لپاره عجیبه کار ښکاري او اوس چې دغه خبره کیږي یوې میرمنې په تړلو لاسونو او په اسلامي پردې او ستر سره په لنډه موده کې د ایران د بوشهر په آزادو اوبو کې لمبو وهلې ده او دغه ریکارډ یې په ګینیز بوک آف ورلد ریکارډ ثبت کړی، نور د دوی لپاره د درک ور خبره نه ده. د میرمن الهام سادات اصغری اساسي مشکل د هغې اسلامي ستر یعنی پرده و چې سبب شوی و د هغې ریکارډ له ډیرو مثبتو او منفي چارو سره یو ځای کړي.
خوږو دوستانو، میرمن الهام سادات اصغری په لمبو وهلو کې د اسلامي ستر یا حجاب په لرلو ټینګار درلودلی او ویلی دي، زما اصلي انګیزه دا وه چې غوښتل مو ټولې دنیا ته ووایم اسلامي ستر او حجاب اوس ته د رسېدا لپاره کوم خنډ نه دی. د ایران دغه میرمنه الهام سادات اصغری بیا وایي په اسلامي ستر یا حجاب سره هم په اوبو کې لمبو وهلی شو او د ګینز بوک آف ورلد ریکارډ ګټلی شو. هغه وتوانېدله د ګینز بوک آف ورلد ریکارډ چارواکي قانع کړي چې په اسلامي ستر سره په اوبو کې د هغې د لامبو د وهلو ریکارډ ومني. ورزش یا سپورټس د انسان د لوړتیا، ودې، روح او د جسم د پیاوړتیا لپاره یو رغنده تربیتي بهیر دی. په دینی تعلیماتو کې هم د جسمانی ورزش په څنګ کې په روحي تربیت او روزنې ټینګار شوی دی. اسلام د ځوانانو تاندوالی او د جسم او د روح پیاوړي کولو ته ډیر اهمیت ورکوي. په دې منځومیان کې او د روایتونو په اساس په اوبو کې لمبو وهل په د اسلام په پاک دین کې یو ښه او د خوښې وړ ورزش دی او لمبو وهل یوه داسې څانګه ده چې په زده کولو یې ټینګار شوی دی. په روایتونو کې ویل شوي چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی خپل بچیانو ته لمبو زده کول او د نخې ویشتل یا تیراندازی ورزده کړی.
میرمن الهام سادات د ایران په هغه میرمنو کې راځي چې د خپل هڅو په خاطر خپل ارزو او خوب محقق کړي او توانېدلې ده د ایران د یوې بریالۍ میرمنې په توګه خپل ځان د دنیا ټولو خلکو ته وروپیژني. هغه چې څو کاله مخکې د نوی ریکارډ د سفتول لپاره د ایران د سمندر په اوبو کې لمبو وهله. بلاخره بریالی شوه. د ایران لومړنی ښځینه لمبو وهونکې ووسی چې د هغو ناوړه تبلیغاتو په اپوټه چې د مخالفانو لخوا کېږي په نړیواله سویه ځان مطرح کړي. البته هغه باوري ده چې په اوبو کې په تړلیو لاسونو درې ساعته د لمبو وهلو نوي ریکارډ ثبتولو د هغې لپاره زیاتې لارې پرانستلې دي او د نیت لري تر هغه وخته پورې چې ژوندۍ ده په نړیوالو ډګرونو کې له هغو قوانینو سره متناسب چې د ایران په ټولنه کې مطرح دي ګډون ولري او په ګینیز بوک آف ورلد ریکارډ کتاب کې نور ریکارډونه هم ثبت کړي چې د ایران نوم په نړۍ کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د ایران دغه میرمنه الهام سادات اصغری وایي ما له ماشومتوب څخه په اوبو کې لمبو وهله او د استقامت د لامپو په څانګه کې د ایران لومړنۍ میرمنه وم او خنډ مو له منځه یووړه. هغه وایي هغه وخت زه لومړنۍ مېرمنه وم او اوس د ایران د مېرمنو لپاره دغه لاره خلاصه شوې ده او هیله من یم له دې وروسته د ایران د نورو مېرمنو په اوبو کې د لمبو د وهلو کتونکي ووسم کومې چې د استقامت په شنا کې فعالیت کوي. البته ګینیز بوک آف ورلد ریکارډ کتاب یوازې ورزشي اړخ نه لري بلکې د ایران مېرمنې د ورزش په ټولو څانګو کې په بریالي ډول عمل کولی شي. د ایران دغه مېرمنه وایي په شخصي ډول د دا ډول ریکارډ ثبتول زما په ژوند کې یوه تر ټولو ستره آرزو وه او په تیرو څو کلونو کې زما ټوله انرژی او تمرکز په همدې موضوع او زیاته هڅه مو وکړه او بالاخره بریالی شوم. میرمن الهام سادات اصغری وایي زه د خپل هیواد د ټولو میرمنو ته وایم په خپل ژوند کې هدف په ګوته کړئ او هغه ته د رسېدا لپاره هیڅکله نائلی نشئ.
دوستانو د ایران یو مېرمنو نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره وونه له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
زلاندا یون
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د زلاندا یون د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په نننۍ نړۍ کې د ساینس پوهې او اطلاعاتو اهمیت او ارزښت د دې سبب شوي چې د هیوادونو اقتصاد د بنیادي ساینس او پوهې د اقتصادو لوري ته ګروهنه پیدا کړي. په نور الفاظو سره د شلمې پیړۍ له نیمایي راهیسې د اطلاعاتو او ارتباطاتو له ټکنالوژۍ څخه رامنځته شوي بدلونونه پرمختللې ټکنالوژۍ او د خلاقیت بهیر د دې سبب شوی دی چې د سرمایې د تولید او د علم او پوهې د حاصلولو واقعي سرچینه وي. نو ځکه په هر څومره اندازه چې یو هیواد د خپلې پوهې په سرچینو او علمي او ساینسي لاسته راوړنو باندې تمرکز وکړي او د زده کړې نظام تحقیقاتي ادارو او ارتباطي او اطلاعاتي جوړښتونو ته د کیفیت او کمیت له لحاظه پراختیا ورکړي، د نړۍ په تعلقاتو کې په یو مضبوط مقام حاصل کړي. ایران د هغو کلونو په دوران کې چې د امریکای له سختو ظالمانه بندیزونو سره مخامخ شو، د ساینس او ټکنالوژۍ په زمینه کې یې یو لړ اوچت ګامونه اخیستلی دی. د دې مدعا ګواه د ایجاداتو د نړیوالو مرکزونو د راپورټ له مخې د بیولوژیکل او طبي سامانونو د ټکنالوژۍ په زمینه کې د ایران پرمختګونه دي. بنیادی ساینسی شرکتونه او سټارټ اپونه په دې لړ کې محوري رول لوبولی دی. د بنیادی ساینس د شرکتونو لخوا د سلامتیا او علاج معالجې د برخې د ډیرو پیچلو محصولاتو د جوړولو لپاره د نویو لیکو په شروع کولو کې د بنیادی ساینس توانمنۍ په 9 لمریز کال کې د دغه رول لوبونې له نتایجو څخه و.
عزتمنو اوریدونکو، د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې د ایران ډیر زیات بریالیتوبونه د ساینس په تولید کې د نړیوالو اوچتو رتبو حاصلول، مخ په وده ترقی، د ایجاداتو ثبتونه، د ساینس تحقیق او څیړنې د ملاتړ، د ادارو بڼنیونه او استحکام، او د انساني فنی علمي سرمایه د پراختیا د ضرورت ور زیربناو رامسته کېدل ځینې نورې لاسته راوړنې دي. په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د درملو، طبي سامانونو او نانو ټکنالوژۍ په برخو کې د هېواد ساینسي او فني چټکتیا ایران داسې مقام ته رسولی دی چې ترې ترلاسه شوي توانمنۍ کولی شي هېواد د کرونا له بحران او د بندیزونو له دباو څخه په کامیابۍ سره تیر کړي. د ایجاداتو په زمینه کې یو تر ټولو معتبره نړیواله رتبه د ایجاداتو نړیواله اندازه ده چې هر کال د فکری نړیوال ادارې لخوا خپریږي، او هیوادونه د ایجاداتو یعنی اینپوټ او آوټپوټ له نظره یو متوازن چوکاټ سره جاجوي او رتبه ورکوي. د 2019 میلادي کال د ریپورت له مخې د ایران د ایجاداتو نړیواله اندازه په 2014 میلادي کال کې له 120 رتبې سره په پرتله کې په 120 رتبې سره د پرله پسې ودې ښودنه کوي. دغه بهیر د مقاومتي اقتصادو او د بنیادی ساینس او ټکنالوژۍ د اقتصادو د ودې او کار رامنځته کوونکي سیاست د غوره کولو په نتیجه کې 95 فوړیز وده رامنځته کړې، او ایران له دې لحاظه د جنوبي او مرکزی آسیا په سیمه کې د ایجاداتو د مخکنۍ په زمینه کې په ډېرې زیاتې ودې سره د اقتصادونو ترمنځ راغلی دی.
ایزانو پاو سال کې د نړیوالو شمیرنو او ډیټا له مخې د هیواد د درملو د ایکوسیستم کورنۍ کارکردګي او توان د پام وړ بلل سوی دی، او دغه ایکوسیستم د پرمختللیو او بیولوژیکل درملو د تولید او د اروپا په شمول نړیوالو بازارونو ته د هغو د صادراتو د توانمنۍ له نظره مناسب شرایط ترلاسه کړی دی، او هیواد یې د سرطان په شان له سختو بیماریو سره د مبارزې په اکثرو درملو کې بې نیازه کړې، او د پام وړ اسعاري بچت یې له ځان سره لرلی دی. د هیواد د درملو او طبي سامانونو په تولید کې د ایران توانمنۍ د تولید او صادراتو په لړ کې د لا زیاتو کامیابیو د حاصلولو لپاره هم لاره برابره کړې ده. دغه کامیابۍ د هیواد د پایداري ودې لچتکتیا نه علاوه سلامتیا، روختیا او د بنیادی ساینس د اقتصاد و پرمختګ په سیمه ایزو او نړیوالو ډګرونو کې د صادراتو لپاره مناسبه زمینه هم کیدای شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ولسمشر د ساینس او ټکنالوژي د مرستیال، د ساینس ټکنالوژي او تحقیقاتو د وزیر، د شناختی ساینس او ټکنالوژي د ترقی د کمیټې د چارواکو او محققانو او د پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د ساینسي ترقی لپاره د لویدیځوالو له ټولو توانمنیو استفاده وکړئ او له شاګردۍ او یادونې څخه هیڅکله ډډه ونه کړئ، ځکه چې شاګردي کول د شرم خبره نه ده، بلکې تل شاګرد پاتې کېدل ده شرم خبره ده. هیڅکله د لویدیځوالو په پروګرامونو او سفارښتونو اعتماد مه کوئ. لویدیځ هیوادونه چې نن د نویو علمونو په زمینه کې زیات پرمختګونه لري، د ملتونو په خلاف یې په تاریخ کې ډیر زیات جنایتونه ترسره کړي. د ټکنالوژۍ او ایجاداتو پراختیا د بنیادی ساینس د اقتصادو د ودې په لړ کې د هیواد لپاره یو مهم ضرورت دی. د ټکنالوژۍ او ایجاداتو اهمیت تر دې حده دی چې اکثره ترقی یافته هیوادونه هم د خپلو پانګونو له اصلي ترجیحاتو څخه بولي.
د بنیادی ساینس شرکتونه د ساینس پوهې موندنو او نویو اقتصادي نتایجو په ډګر کې په بدلون سره د مختلفو سیمو په ترقی او پراختیا کې زیات تاثیر لري. په دا ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود سمود مخکې د بنیادی ساینس د شرکتونو د فعالانو او پوهانو په کتنې کې د تولید په چټکتیا کې د دغو شرکتونو د رول په اهمیت تأکید وکړ او هغه د اقتصاد او د پایدار تحقیق او تحقق تر ټولو موثر موضوعات وبلل. په اقتصادي مراکزو کې د خلاقیت او ایجاداتو ټیټوالی او د ټکنالوژۍ کمزوري له بهرنیو ټکنالوژیو سره د هیواد د صنعت او اقتصادو د وابستګۍ سبب شوي دي او دا د ایران لپاره چې زیات اقتصادي سرچینې لري یوه مهمه کمزوري ګڼل کیږي. ځینې هیوادونه په زده کړو، مهارتونو، تحقیق او څیړنې او ترقۍ باندې د پانګونې او همدارنګه په اداراتی او مدیریتی قابلیتونو باندې پانګونې ته خاص پاملرنه کوي او دا داسې تګلارې په ترلاسه کولو پسې اقتصاد چټکتیا تجربه کړې ده. د زده کړو او مهارتونو نه علاوه ایجاد هم د کامیاب اقتصادي چټکتیا د دوام او پایدارۍ لپاره یو مهم او کلیدي عامل دی. لبل خوا ایجادات او نوښتونه د تولید په چټکتیا او زغل کې محوري رول لري. د پوهنتون استاد مهران فاطمی د دې په بیانولو سره چې د ټکنالوژۍ او ایجاداتو نه بغیر د تولید چټکتیا کې نشو کامیابیدلی وایي، نن سبا ترقی یافته هیوادونه په ځینو علومو کې له موږ نه 300 کاله مخکې دي او د هغوی د حرکت په لاره کې ګام پورته کول په عملي توګه زیات وخت ضرورت لري. نو ځکه په دې لړ کې تر ټولو ښه کار مینځ لاره وهل دي. هغه زیاتوي کېدای شي په تیرو وختونو کې د تیلو او قانونو په شان سرمایه درلودل په اقتصادي ترقۍ کې مؤثر و، خو نن سبا د تولید د چټکتیا او زغل لپاره ټکنالوژیکل قابلیتونه ارمنیو، ځکه چې که څه هم خام خرڅول د روزګار پیدا کېدو او د درآمدو د ودې سبب کیږي، خو د اقتصادي زغل او بدلون لپاره پکار دی د دنیا ورځنیو ټکنالوژیو ته پر رسیدو سره له سرچینو څخه په تولید شوي صورت کې استفاده وکړو.
ایزانو د هیوادونو یو بل تجربه شودنه کوي چې له ساینسي او علمي سیالیو نه په ډکه دنیا کې ایجادات له اقتصادو نه واخلې د سلامتیا او علاج مالجې تر ډګره پورې د ژوند په مختلفو اړخونو کې رول لري، له کرونا وایرس سره د مقابلې، د تشخیصي کیټونو، وینټیلیټرونو، د بې هوشۍ د ماشینونو، د سینټایزینګ سامانونو او نانوی ماسکونو و غیره پشان پر مختللیو سیزونو او سیستمونو که د تولید د چټکتیا لپاره د ضرورت وړ سامانونو په برخه کې د ایرانی بنیادی ساینسی شرکتونو کامیابی وښودله چې بنیادی ساینسی شرکتونه د ساینس او ټکنالوژۍ په پولو کې د مختلفو سامانونو او خدماتو د پراختیا لپاره د کافی عمل له چټکتیا او ټکنالوژیکل توان څخه برخورد دي، او د هیواد د ضرورت وړ ټکنالوژیکل سیزونو او ورپسې د صادراتي ارزښمنو سیزونو او سامانونو د تولید په زمینه کې د تولید چټکتیا لپاره مؤثره ګامونه اوچتې کړي دي.
ګلونو اوریدونکو، د زلاند یون د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او په همدې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.